پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. نن شنبه ده، د 1400 لومړي هجري لمریز کال د غوي 1400 ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 13 سره برابر ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عربی اماراتو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي، د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمیر نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو په کابل کې پرونی برید او د تیرو څو ورځو تروریستي حملې غندلې دي او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي لږ تر لږه دوه غړي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې دننه وو د کورنیو له غړو سره په مستقیم ډول په پیښه کې اغیزمن شوي، خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی. د کابل د علاءالدین درې لارې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل نور یې ټپیان کړي دي، خو د دې جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې ده. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الزول شوي. په بیان کې په دې اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د ده د هیواد پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبرۍ ښیي چې روسیه غواړي دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلینسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملا د ژوند لپاره مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ ویلي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوشیتد پرس خبری آژانس د اسرایلی سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلی دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلي ځواکونو نن سهار د قلقیلیه ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی وژلی دی. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حملو په دوام د نړیوال سولې او امنیت لپاره اندېښنه ښودلې. د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو څلور کاله پوره شول.
په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې د همکاران زموږ یاد وتلی وي. دوی به زمون په ذهنونو کې وي.
ازبکستان وایي د پخوانی پاوز هلیکوپټر او الوتکې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکوپټر د امریکا مال دی.
په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ مرستې ویشل شوي.
خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوه چې د غربت له امله خلکو ځانونه ووژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه دی چې د هېوادوال لاسنیوی وو.
د منځنی ختیځ وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
موږ یو غټ سیستم درلودې د محاکمو په چوکاټ کې. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرې وی خانقاه پرونی برید ته په اشاره سره یو ځل بیا ټینګار کړی چې د تروریزم هیڅ عمل هم د توجیه وړ نه دی. د سازمان په یو اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د منشور او نورو نړیوالو قوانینو په اساس د تروریستي اعمالو له کبله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره له اوسني ګواښ سره مبارزه وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودنو وروسته نړیواله سولې او امنیت ته اندېښمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جومات دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی، خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خي وایي. پرونی چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 13 ټپیان دي. له دې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل، د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقوقو، کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ لامل د نړیوال سولې او امنیت لپاره پیښ شوی او غواخونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی چاودنه وغندله او لټولو هیوادونو یو غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه ترورستي اعمالو عاملین تنظیم کوونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ دا چاودنه د نه بخل وړ عمل بولي. هغه په خپل ټویټر پاڼه د دې چاودنو د څېړنې او ترخوای د مالی ملاتړو او عاملانو عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا به احساسه تاوتریخواله باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د وایان مرسیال جینا پورټر پرون یو خبری کانفرنس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو لدې ډلې د مذهبي لګکیو ملاتړ ته ژمنه ده، څو وشي کولای چې په آزاد توګه او بیل کوم ویر او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په خبرګون کې څه نه وایي، خو پرون یې وایان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته روانه روژه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جمعتون او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرګ ژوبلې ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډیر کابل په نښه شوی چیرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډیر او فعال دي.
پر هغې تروریستي حمله نن پوره څلور کاله واوښتل چې د ازادۍ راډیو درې خبریالان او ګڼ نور کسان پکې ووژل شول. د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه په کابل کې د دوو چاودنو په نتیجه کې د نهو خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون شپږ کسان ووژل شول.
ازادي راډیو لنن څخه څلور کاله مخکې خپل درې خبریالان په کابل کې د یوې چاودنې له کبله له لاسه ورکړل. سباون کاکړ، فرشته محرم درانی او عبادالله هننزی د شپږو نورو خبریالانو او اکاسانو ترڅنګ د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر دیرشمه د کابل په شش درک سیمه کې ووژل شول. هغه ورځ په دې ځای کې د څو دقیقو په اوږدو کې دوی چاودنې وسوې. په دغو چاودنو کې په ټوله کې شپږ ویشت کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دویمه چاودنه تر لومړۍ هغې نږدې نیم ساعت وروسته تر هغې وسوه چې خبریالان او کسان د پیښې په اړه د راپور ورکولو لپاره ساحې ته ورسېدل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت ومانه. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب د دې راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو د څلورو کلونو د پوره کېدو په مناسبت وایي د دوی یاد او خاطرې به تل له همکارانو سره ژوندي وي.
د عبدالله هننزی، فرشته محرم درانی او سباون کاکړ د تلین څلور کلونه پوره شول، خو په دې څلور کلونو کې داسې ورځ نه و چې زموږ د ښه همکاران زموږ یاده وتلې وي. دوی به زموږ په ذهنونو کې وي. د دوی د شهادت په څلورم کال یو ځل بیا د دقیق ناپیلې او پر وخت اطلاع رسونې په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوو. د ټولو هغو روح د خواد وی چې د بیان د ازادۍ په لاره کې ژوند بایللې او یادې به تل پاتې وي.
د 2013 میلادي کال د اپریل درشمه د ازادي راډیو په ټوله کې د افغانستان د رسنیو لپاره یو خونړی ورځ و. د ازادي راډیو یو همکار د هغې ورځې کیسه کوي.
مثل دیرو تو را بیاد ماست که روز دوشنبه بود که
ده پرون غنه می هغه ورس بیاد ده دوشنبه و ده کابل په شش درک سیمه کې زوره ور 14 نو وسوه. زموږ یو ساتون کوي ور خطا راغی او وی ویل 14 سوي او لکه چې سباون کاکړ ټپی سوي. زه کله موږ سره په تماس کې و غوښتل یې د لومړی 14 پاړه راپور جوړ کړی، خو وسی تماس پرې سوي دی. روسته و ویل سول چې عباد الله هننزی او محرم درانی هم حالت و.
د ازادي راډیو دا ویر لا هم تازه و چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ازادي راډیو بل خبریال محمد الیاس دایی په لشکرګه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. ماین ظاهرا د هغه په موټر پورې نښلول سوی وو. د تیر حکومت چارواکو په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړي وو، خو تر اوسه یې چا رسمن مسؤلیت نه دی منلی.
جوان
تریکا پولیس
وژل شوی. آزادی
خزینه تر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
و ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټرې او الوتکې چې د جمهوري نظام د پرځېدو پر مهال د هیواد ته وړل شوي دي د امریکا ملکیت دی او طالبانو ته به یې ونه سپاري. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر یو جګپوړي سلاکار اسمت الله ارګاشف له امریکا غږ سره په مرکه کې کړي. ښاغلي ارګاشف ویلي د ازبکستان د محکمې له پرېکړې وروسته به متحد ایالتونه فیصله وکړي چې له دې الوتکو سره څه کوي. بلخوا طالبان وایي په دې اړه له ازبکستان سره خبرې روانې دي.
سره لدی چې طالبانو په زلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکنی افغان هوایي ځواک لیږدول شوی هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي. خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکنی حکومت الوتکې طالبانو ته نه سپاري. د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایف یو لوړ پوړی سلاکار عصمت الله ارګاشف امریکا غږ سره یوه مرکه کې ویلي دا الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت دی او پریکړه به یې واشنگټن کوي.
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټر د امریکا مال دی. له همدې امله هغوی دا موضوع څیړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي.
ښاغلی ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په غبرګون کې وایي په دې اړه یې له طالب چارواکو سره خبرې کړې او ورته ویلي دي دا نظامي تجهیزات یې د متحده ایالاتو سره په موافقې ساتلي.
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل او له همدې عمله ضبط شي او یوازې د محکمې په پریکړې سره آزادېدلی شي. دویمه خبره دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټول هلیکوپټرې د امریکا په پیسو اخیستل شوي او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوي دي.
خود طالبانو دریس په خپل ځای دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د ښاغلي ارګاشف د خبرو په غبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپل غوښتنه کړي او لای تماسونه جریان لري. له دې وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د ګواښ په ژبه ویلي وو چې له دې زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري. په بیلابیلو رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د 2023 کال په اګست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ سلوي هلیکوپټرې او نورې نظامي الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې. ځنیو رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې له دې نظامي الوتکو او هلیکوپټرو یو شمېر متحده ایالاتو ته بیرته لیږدول شوي هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري. خو زیاتوي واشنگټن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پر 500 بېوزلو کورنیو مرسته ویشل شوې. خلکو له دې مرستې خوښي څرګندوي او وایي د خلکو بېوزلۍ او غریبۍ ته په پام سره دا ډول مرستې باید دوام وکړي. د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په خوست کې د ترکیې هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په 500 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د مرستې په ډول دوه بوجۍ اوړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو وویل دوی د بېوزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست له ډېری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرسته لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکی خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځای خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان آزادۍ راډیو ته وویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی د ترکیې هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوست کې شاید تاسو خبره څو پیښې وشوې چې د غربت له امله خلک ځانونه ووژله، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه ده چې د هیوادوال لاسنیوی و.
بل لوري ته هغو کونډو یتیمانو، سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې یو سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل
وړه ماشومان هرته پوتې دي، کونډې یتیمان هرته پوتې دي، هیڅوک حواله کړو یکی سپینګیر هرته پوتې هم نوره مټوره مسجد وړه وړه شپږ اوو کلونه پرته نشته. هېڅ دار نه بری دي چې نه ور کور کې نو څه هېڅ نه لرو. دا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یتیمانو سره مرسته وکړي نورم نه مونږ څه وکړو. دا مونږ د غاړې پوتې بېسان څوک نه لرم، بل سلامې نشته مشر خونه کې زه پوتې یتیمانو ته پوتې دی کونډې ته پوتې.
یادو مرستو کې د یو شمېر معلولینو او معیوبینو نومونه هم لیکل شوي ول. د لکنو اوسیدونکی معیوب حبیب جان وایي له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې.
اوسه پوری مو سره مرسته داسې خاص نه شي اوس دا مو سره مرسته وکړای مو په کورتي اچھا دو سی بل سره خو خنار سره د سفرس کوی د زی نور خلکو نه دا غوړو چې مونږ خلک مونږ دی بیوزه خلکو سره مرسته وکړي چې بیا مونږ سره رقم دی مونږ غریبونو خلکو سره د افغانستان خلک ټول مې یو دا ټول غریب دا چې کوم خو دی مونږ سره مرسته کړی وی غي خو نه مونږ دا مننه دو
په خوست کې پر یو شمېر کورنیو داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اسرایلو پوز وی یو اسرایلی ساتونکو بیگانه وخت د دوو فلسطینی بریدګرو په دزو وژل شوې ده. د پیخه ورسته له هغه شوی چې په الاقصی جمعات کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ پرون بیا اخوډه پیښ شو. اسرایلی پوځیانو هم په یو تازه پرمختګ کې نن سهار یو فلسطینی ځوان وژلای دی. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د الاقصی جمعات پر سر تر شخړو وروسته د تاوتریخوالي یو نوې لړۍ پیل شوې. بیگانه وخت د اسرایلو تر ولکې لاندې ایریل خارګوټي کې تو بریدګرو یو اسرایلی ساتونکو په ډزو وژلې. د اسرایل پوز په یو بیان کې ویلي پر دغه اسرایلی ساتونکو د ایریل خارګوټي ته د نوتو پر مهال برید شوی خو دوی په بریدګر تعقیبوي. نن سهار وختي د پیښې سیمې ته ژغورونکي او پولیس ورغلي وو او سیمه بیرته پاکه کړه. د ایریل خاروال ایلی شویرو رویټرز ته د پیښې په اړه وویل: یو موټر د سیمې ته راغی، ژیړ پلیټ یې درلود، دوه ترهګر پکې ناست و. هغوی له موټره ډزې پیل کړې او بیا راووتل. یو ګارد ولګېد او مړ شو، بل ګارد چې دننه و هغه بچ پاتې شو. موټر خپله مخه تاو کړه او له سیمې وتښتید. زه غواړم ووایم چې موږ په امنیتي کسانو باور لرو او هغوی به ونیسي. د حماس اسلامي غورځنګ د اسرایلي ساتونکي وژل د اتلولۍ عملیات یاد کړي او د حماس ویاند حازم قاسم ویلي دا برید یې په الاقصی باندې د حملې په غچ کړی دی. د فلسطین سره صلیب بیا ویلي په الاقصی جومات کې چې د مسلمانانو او یهودانو لخوا یې درناوی کېږي، د اسرایلي پوځیانو او فلسطینیانو په خوډب کې 240 تنه ټپیان شوي. د اسرایل پولیسو داسې انځورونه خپاره کړي چې ځوانان د جمعې په سهار وختي د الاقصی جومات په انګړ کې د ډبرو ګزار کوي. اسرایلي پولیس سهار وختي د جومات ته رسېدلي وو. د فرانسې خبري اژانس ویلي اسرایلي پولیسو پلاستیکي مرمۍ او اوښکې بهونکي ګاز کارولی. بل لور ته د فلسطین روغتیا وزارت خبر ورکړی چې نن سهار وختي اسرایلي ځواکونو د قلقلیه خارګوټي ته نږدې یو 8 کلن فلسطینی وژلی. په تیرو دوو اونیو کې د الاقصی په جومات کې د نښتو له امله شاوخوا 300 فلسطینیان ټپیان شوي. الاقصی جومات د مسلمانانو دریم مقدس ځای دی. دا د یهودانو لپاره هم تر ټولو سپېڅلی ځای بلل کېږي چې د معبد غره په نوم یادوي. الاقصی جومات په ختیځ بیت المقدس کې موقعیت لري، کوم چې اسرائیل د 1948 میلادي کال د شپږ ورځنۍ جګړې په جریان کې ونیو او له خپلې خاورې سره زمیمه کړ. هغه اقدام چې د نړۍ ډیرو هیوادونو په رسمیت ونه پیژانده.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به عصمت څاروان له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو تاسو به د ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د کابل په فیروزی خارګوټي کې د 150 فابریکو د جوړېدو تړون لاسلیک شو. د طالبانو لخوا د ارګ په نوم جوړه شوې ټویټر پاڼه کې 13 ورځې ناوخته لیکل شوې چې یاد تړون د طالبانو د خر جوړونې وزارت او د بیجنګ ننګرهار ساختماني او تولیدي شرکت ترمنځ لاسلیک شوی. د ارګ لوري په خپاره شویو معلوماتو کې ویل شوی چې په دې صنعتي پارک کې چې 214 میلیونه ډالر لګښت راځي، 150 کارخونه پکې جوړیږي. خبر ځای کاږي چې د دې پروژې له پیل سره به 14,600 کسانو ته په دایمي او 10,000 نورو کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار زمینه هم برابر شي. فیروزی خارګوټي د کابل د سبز ولسوالۍ ته څیرمه موقعیت لري، چیرې چې لوړاندې هم لسګونه صنعتي فابریکې فعالیت کوي. د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت 13 ورځ په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې شاوخوا 10,000 مالدارانو ته د څارویو خوراکي مواد ویشلي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یاد مواد د خوړو نړیوال سازمان په مالی مرسته ویشل شوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې هر مالدار ته 4 بورې مواد ورکړل شوي دي. هیله دي نوې چې یاد وزارت په دغه ولایتونو کې لوړاندې سروې شوي مالدارانو ته دغه مواد ویشلي. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې بهرنۍ آثار د افغاني پوړاندې په دی ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر واتی افغانۍ 22 پوله، یو یورو 95 افغانۍ واویا پوله، یو انګلیسی پاوند 111 افغانۍ 68 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 1 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1420 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی بخې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په کونړ کې د خیاطانو شکایت په سید آباد ولسوالۍ کې د خلکو له لوري د یو شوونځي جوړېدل له طالبانو د ځینو خلکو شکایت او مطبوعاتو ته کتنه په دې ټولګه کې شامل موضوعات دي. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خو د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره 119 وړیا شمېره فعاله کړې او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. پدیاړه نور حال پدیاړه پور کې واوري.
د غنجلی چینغوړی د امنیتی ستونزو لامل په راپور کې نوم یاد شوای پر طالب ځواکونو بی باوري لنګ دی. 15 ورځې وړاندې هغه محل پایل شو چې د طالبانو یوې خزینه غړي مور ووهله. د غنجلی وای مور د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې خزینه غړي لخوا هغه محل ووهل شو چې مور نه غوښتل طالبانو دغه خزینه غړي ټلیفون وګوري. دا وای په دې برخه کې د مور غږ هیڅ نه دی اوریدلې. د دغنجلی لوري ازادي رادیو ته پرستولو انزورونو کې ښکاری چې د 25 کلنې میرمنې چې د انجلۍ په وینا مور ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاری. هغه ازادي رادیو ته وویل
ویل سي و چې حالت له خلکو سره مرسته کوي. مور مې د مرسته د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې ښځینه غړې چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسي کولای خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مورې وهلې او ډبولې وه.
دا وای مورې له ولایته د وتلو پر مهال د طالبانو له والی سر مخ شو او خپل ستونزه ورته وویله. خو هغې او په سیمه کې نورو طالبانو د خپلو همکارانو د کړنو په اړه غبرګون ونښود او د مور شکایت یې له پامه وغورځاوه. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند په اړه څه نه وایي، خو وایي هڅه یې کړې چې د 119 وړیا شمېرې په فعالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل
بلې یو سلونونه شمیره د څلور ساعت لپاره فعاله ده.
لدی وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویان ویلي و چې خپل ځواکونو ته خلکو سره د سم چلند په اړه روزنه ورکوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغ کلی کې اوسیدونکي د حشر په ډول خپل ماشومان ته شوانځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولی چې هر شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی دغه اوسیدونکي له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپلې وسلې سره نغښتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومان لپاره د یو شونځي د ودانۍ د جوړولو چارې پیل کړې دي. دغه شونځي ډېر لسخونی، یو دالیز او څلور تشنابونه لري. محمد اقبال د همدی شونځي شونکی او مالی مسول دی. ازادي راډیو ته ویل چې د جې شونځي زده کوونکو په داس یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا ویرسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او زده کوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وای ورست اړسوی چې د کلی خلک خپل هم ډیر زیات غریبان دي پیسې سر راټول کړي او د شونځي پر ودانی کار شروع کړي.
موږ پر منځ شاو سابقه حکومت چې وغان سکور شو ستې خبره پاتې شو مجبور چې خپل اقدام ونکو گرچه این خلق دیر کم واسه دی کم زمونه دی از خوب چکاله ایم دی نو بیخی بید دقیقه پنش دی ساب دی اقتصادی پس فرز ساب دی مجبورش خپل وارو دی خپل اطفال دی پارم مکتب خپل باقی شروع کلا په خپل امت بانده
د کلیوالو په مرسته د جوړیدونکو شونځي له لومړي ټولګي څخه نیولې تر نهم ټولګي پرې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخوا زرو ته رسیږي. د دې شونځي زده کوونکي له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح لو زغل دل دې سم م دستک موتی دل چې مجوري چروان لويږي هل نو ای مکتب جوړشي
همغه مکتب نشته دا کوبټر چې موږ مخته نو ای مکتب جوړ کو.
په میدان ورده ګولایت کې د پهن ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال څلور سو شپږاویا شونځي شتون لري چې لډلې په سید آباد ولسوالۍ کې و څلوي شونځي د الکانو شپاڼس د انجونو او شل د انسیپ له لوري چې تازه جوړې شوې دي شتون لري.
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برېښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي. د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اته دیرش کلن محمد زبیر د اسداباد په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري وای ل بدلون ورسته یې کار پر ټپه ولاړو خو د روژي پیل او د اختر را رسیدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلې خو اوس د برېښنا نشټونی چاره ټکنې کړې دي.
چې برخونه نشته په کوم پرونه برخ نو نن د سر نه تر اوسه پورې برق به نه درغله خلک د مونږ کار وړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دکان کې کار کوي وای ډېرې خیاطان د جرنیټرو او تیلو اخس تلو توان نه لري چې پر خپل ماشينونه وچلوي.
مخکې خو اوس بيخي خراب شوې دي تقریبا دا وسم 2-3 ساعت کې برختلې دي خیاطان جامې غوستي دي برختلې دي اوس نشته دي بل جنریټري دي تیل دومره قیمته دي چې غزمون د مصارف مونږ نه شو کولای چې تیل واخلو او جوړې پیو.
دلته یوازې د برېښنا نشټون د جامو ګنډونکو ورزنی چارې نه دي کمزوري کړي بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه بو او د برېښنا د تولید دوه فابریکو کې به هم ل برېښنا به برخې دي. د اسداباد اوسیدونکې ذاکر الله
د کونړ په دې دوه سندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک دي به برخه به برېښنا نستي دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشټون ستونزې مني خوای د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهالي کارونه په سمتوګه نه دي تر سره شوی او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پورا برېښنا نشي چمتو کوله. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ له هغه یو ماشين فعال دی دوی ماشين چې نو هغه غیر فعال دی نو په هغه باندې ډېر بوج دی وجه نه د برق رئیس ته عذر پېښ کړ چې موږ په دې وجه یو علاقه بل علاقه د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرې دي.
په کونړ کې په داسې حال کې جامع ګوندون کې او عام خلک د برېښنا نشټوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي او هر ځای کې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی.
او د دې ټولګي په دې ورستي او شیبو کې به واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخندزاده ته پر منسوب پیغام لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. انټرنیټي خبرونې ډیجیټل ژورنال چې له کاناډا خبرونې کوي په دې اړه لیکلي د طالبانو مشر ته په منسوب پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د طالبانو مشر ته د منسوب پیغام په یو برخه کې ویل شوی نړۍ د یو کلی حیثیت پیدا کړي. په پیغام کې د ټیکې ته اشاره شوی چې غوره ډیپلوماتیک اړیکه به د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د لیکوال په وینا طالبانو یو ور بیا خپل افراطي قوانینو ته مخه کړي او شزې تر ډیره له ټولنیز ژوند څخه محرومي کړي دي.
د ډیجیټل ژورنال په مقاله کې لولو د طالبانو د مشر په اختریس پیغام کې ځینو هغو ټکو ته چې په نړیواله کچه ورته پام اوښتی اشاره نه ده سوې، لکه د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو بیا پرانیستل. ډیفینس پوسټ چې له امریکا خپریږي په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې او په خپله تازه ګڼي کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د پنجشنبې د ماښام د چاودنو پر موضوع تمرکز کړی دی. په دغو چاودنو کې چې مسؤلیت یې د داعش افراطي ډلې منلې، لږ تر لږه د نهو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول سوی دی. د مقالې د لیکوال په وینا وروسته له هغې چې طالبانو